اردن کو د مشال ډیو په یو بل خبري غړي کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه ومنه هلرم چې روغ جوړ وستي وخت ورځي لس بجې شوی په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر ریپورتونه لرو کورنۍ او نړیوالو رسپانس تبا کتن اهم کبو او په روسي نیمای کې ستونزې او سرکار اونځه خبرونه هم دروو خو لومړی د تاندې سات تازه خبرونه وړاندې کوم لومړی د مهم خبرونو لنډیز د پاکستان حکومتي ګوند د تحریک انصاف مشر عمران خان هغه خبرې بے بنیاد ګرځولې چې کو پاکستان کې فوزي مارشل لا ولګي نو ولس په هر کله کوي د خبر پښتونخوا په صوابۍ کې د عوامي نشل ګوند د صوبای اسمبلی په خوانی غړی شعیب خان ناڅرګند وسلوالو په ډزو وجلې او د ترکی چارواکو د ناکامې فوزي کودتا په تور څه باندې شپږ زره کسان نیولي او خبرونو تفصیل د پاکستان تر انصاف ګوند مشر ویلی دی ک په ملک فوزی مارشل لا ولګین ولس په هر کله کوي د پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیر کې پرون انتخاباتي جلسې ته په وینا کې عمران خان ویل د ترکی ولس زکه د فوز خلاف له جمهوریت حکومت سره ودرېدو چې حکومت یې ولس ته ټولي بنیادی اسانتیاوي ورکړي خو د په خبره په پاکستان کې بیا داسې نشتا
کہ اگر پاکستان میں فوج آ جائے
نموڑ وائی کہ پاکستان کے پوز راشی او موجودہ حکومت ختم کری نو خلق با خوشحال بھی مٹیاں با وشل کی گی خلق با خوشحالی مانزی او جشنون با مانزل کی گی بل خود حکومتی گوند غڑی تلال چودری لرسنیو سرا پرون پا خبرو کے دا عمران خان دا غا خبری پا مکمل توگا بے بنیاد وگر زولی او بے ویل اولس لجمہوری حکومت سرا والال دے پا ترکی کی دا حکومت پرولان دی دا کودتا احاچا دا خالی پا شپا دا حق هیواد دا پوز دا یوی ډېر لخوا وشوه چې د ولس او حکومت لخوا شنډه شوه د خبر پښتونخوا په صوابۍ کې د عوامي نشل ګوند د صوبایي اسمبلۍ په خواني غړی شعیب خان ناڅرګند وسلوالو په ډزو وژل شوی د صوابۍ ضلع پولیس چارواکو نن مشال ډوته وویل دغه پیښه د اتوار په ماښام رامنځته شوي چارواکي زیاتوي شعیب خان په خپله حجره کې ناست و چې وسلوالو پرې ډزې وکړي د پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې د عوامي نشل ګوند یو مشر افراسیاب خټک په ټویټر خپل پیغام کې د شعیب خان وژنه د ګوند لپاره لوی تاوان بللې په پېښور امی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون وسلوالو حمله کې د وجل شو زده کوونکو میندو پلرونو په افغانستان کې د پاکستاني او طالبانو د یو قومندان عمر نری په وجنه د خوشحالۍ څرګندونه کړې پېښور امی پبلک سکول حمله کې د یو وجل شوی ماشوم خوزیفه امور اندلی پرون مشال دي سویل ډیره خوشاله ده چې پېښور امی پبلک سکول د حمله منصوبه جوړونکې یا طالب قومندان وجل شوی
خو زمونږ ماشومان خو واپس نه راځي که نه مونږ ته تسلی خو هغه چیز به ورکوي چې ماشوم به واپس راشي هغه خو راتلی نه شي خو جا شکر دی چې دا ماستر مایند لاړه نور ماشومان به بچ
د پاکستان وزیر اعظم هم تیر ورځ د پېښور ارمی پبلک سکول د برید ذمہوار قبلونکي خلیفہ منصور چې د عمر نری په نوم اهم پیژندل کېدو په افغانستان کې پر وجل کېدو یې د افغان ولسمشر مننه وکړه او د ترهګرۍ ضد په ګډې مبارزې یې ټینګار وکړ د 2018 کال د دسمبر په 14مه په شوي یاد برید کې شاوخوا 150 کسان وژل شوي وو د خبر ایجنسی ځایي کاروباریان وایي په تورخم پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ایښودو وروسته یې کاروبار سخت اغېزمن شوی د خبر ایجنسی په لوړ کې یو کاروبار کوونکی پرسیاب شینواری وایي کله چې دغه شرطونه نه وو او آزاد تګ راتګ به کېدو نو کاروبار یې ډېر ښه او ژوند یې آسان وو خو اوس له ډېرو مالي ستونزو سره مخ دي یادوي چې د روان کال د جون میاشتې نه پاکستان حکومت له افغانستانه د تورخم د لارې پاکستان ته د هغو افغانانو په داخلېدو بندیز لګولی چې سفري اسناد نه لري یادوي چې په همدغه میاشت کې په تورخم پوله د پاکستان له لورې د دروازې لګولو پر سر د افغان او پاکستاني سرتیرو ترمنځ په نښتو کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوب لوختې وه مشال ډوته وګستی د ننګرهار چارواکي وای د کوټ ولسوالۍ په سلو کې دیرش برخه د مهال د دایش وسلوال ډلې په واک کې ده. د چارواکو په وینا د دایش له وجل شو او نیول شو وسلوالو څخه ترلاسه شوي اسناد ښایي چې ډېری پاکستانیان دي. د ننګرهار د ولي ویاند توله خوګیاڼي تیروت مشال ډوته وویل چې پر پاکستانیو سربیره د دایش په لیکو کې د تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو وګړي هم شته چې هغوی هم په پاکستان کې تر روزنې وروسته افغانستان ته استول شوي، خو پاکستان حکومت د افغان چارواکو کو د یادو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. امریکایي رسنۍ وایي د لوزیانا ریاست په بیټن روج کې د اتوار په ورځ درې پولیس افسران وژل شوي او لږ تر لږه درې نور ژوبل شوي. د بیټن روج خاروال کیپ هولډن ان بی سی نیوز ته ویلي دي افسرانو ته ویل شوي وو چې د خالي په ورځو یا د سیمه کې ډزې شوي، نو چې کله دوی په دې لړ کې پرون دغه ځای ته ورسېدل نو لږ تر لږه د یو وسلوال کس لخوا تر ناڅاپي برید لاندې راغلل. پولیسو ویلي دي د ډزو په ځای کې یو مشکوکه وسلوال وژل شوی دی. پولیسو لومبی ویلي وو داسې ښکاري چې د مشکوکه برید کوونکو شمیر زیات دی، خو وروسته د لوزیان ریاست د پولیسو یو مشر په خبري غونډه کې ویل دوی پر دې عقیده لري چې برید کوونکی یو تن وو. دا تشدد وروسته له هغو رامخته شوی چې په دې وروستیو کې دوه تورپوستي کسان په ډلاس کې د پولیسو په ډزو وژل شول. د ترکی چارواکو د ناکامی پوځي کودتا په تور څه باندې شپږ زره کسان نیولی دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان هوډ څرګند کړی چې د ریاستي ادارو پاکولو ته به دوام ورکوي. پرون په استنبول کې د یوې جنازې پر مهال اردغان هوډ څرګند کړ چې ټول ادارې بعد امریکایي میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن له پلویانو پاکوي. ترکی حکومت په ګولن تور لګوي چې په ترکی کې د 15 جولای د ناکامې کودتا منصوبه یې جوړه کړې وه، خو ګولن دغه تورونه رد کړي. او اخري خبر د کرکټ، د پاکستان کرکټ لوبډلې د انګلند په تاریخي میدان لارډز کې کوربا لوبډلې ته شل کاله پس په ټیسټ میچ کې ماتې ورکړه. د دې میچ تر ټولو مهمه خبره د صوبې سره د تعلق لرونکي ځوان بالر یاسر شاه په یو ټیسټ میچ کې د لس لوبغاړو اوټ کول وو. دغه میچ پرون ترسره شو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. خبرونه مو لمشال لري واردل تاسو لپاره په دې غړي کې د نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم موضوعات لرو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دی په پاکستان کې به ولس د مارشل لا هر کله کوي، خو یو کارپوه وایي د حکومت پر ضد د عمران له ناکامیو ثابته شوی چې ولس له جمهوري حکومت سره ولاړ دی.
اوس موجوده حالاتو کې صورتحال داسې دی چې یو پارټي د میاظم نواز شریف د خلکو په غوټونو باندې راغلی دی او د هغې برخلاف عمران خان تاریکونه چلولي دي او هر ځای کې ماتې خوړلی دی.
په باچا خان یونیورسټي وسلوال برید کې د یو وژل شوي زده کوونکي پلار وایي اوس هم خپل بچي پسې جاړي.
دا ټیک ده زما د بچي شپږ میاشتې شروع پاتې شوې خو موږ کرا تروسه پورې هر شپه د هغې ژړا دي، نو د دې د میندو په دعاګانې دغه خلکو پسېږي.
په تورخم پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ایښودو وروسته د خیبر ایجنسۍ کاروباریان وایي
کاروبار بیخی خراب شوه دی. هم وډیش نه چډې سه مال نه براته او دا اوس بند شوی او کاروبار ډېر خراب شوی سره سر روز مخام پر ناس یو شایم نوزی او مخکې بچ کار خو خټیټ کار روانو.
او د نن په ستونزه سرکار خبرونه کې اوري چې په موندو جنسي کې د مشکوک وسلوالو پر ضد د ممکنه ضرب عذاب دریم پوځي عملیات ولي کیږي.
ضرب حضرتی خو هغه د ضرورت است چې هغه ځای کې د خلکو مرکزونه موجودی. دلته خو نه مرکز ته نه خشته نه بسته دی.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د پاکستان تحریک انصاف مشر ویلي که په ملک کې پوځي مارشل لا لګي نو اولس به یې هرکلی کوي. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې انتخابی جلسې ته په وینا کې عمران خان وویل د ترکی ولس ځکه د پوځ خلاف له جمهوري حکومت سره ودرېدو چې حکومت یې ولس ته ټولې بنیادي اسانتیاوې ورکړې وي، خو د خبره په پاکستان کې بیا داسې نشته. بلخوا د حکومتي ګوند غړي تلال چودري له رسنیو سره تیر ورځ په خبرو کې د عمران خان دغه خبرې په مکمله توګه رد کړي او ویلي دي ولس له جمهوري حکومت سره ولاړ دی. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
د اتوار یا یک شنبه په ورځ د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر د میرپور ضلع چکسواری سیمه کې انتخابی جلسې ته خپل وینا کې عمران خان وویل چې په پاکستان کې جمهوریت ته د فوز نه نه بلکې د وزیر اعظم نواز شریف د ډکټیټرشپ او بادشاهت نه خطره ده. نوموړي د عمران خان وینا وا چې په پاکستان کې خلک ټیکس ځکه نه ورکوي چې د دوی په پیسو حکمرانان د بادشاهانو په شان وسی، او دغه وجه ده چې کله هم فوز راشي نو اولس جشن مانځلو سره مټایان هم تقسیموي. د ذکر ده چې تیره اونۍ موو ان پاکستان په نامه یو سیاسي ګوند د اسلام آباد په ګډون د ملک په ځینو لویو ښارونو کې لوحې لګولې وې چې پرې د جنرال راحیل شریف عکس چاپ و او په اردو ژبه پرې لیکل شوي وو. د تک خبرې زړې شوې، د خدای لپاره وسراشه. د دغه لوحو لګولو وروسته د پاکستان فوز ویان عاصم باجوا په ټولنیزې شبکې ټویټر باندې په خپل خپور شوي یو بیان کې ویلي وو چې په بېلابېلو ښارونو کې په لوحو جنرال راحیل شریف ته د هیواد چارو سنبالولو له بلنې سره د فوز د ادارے هیڅ کار نشتا. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واردل چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دي که پاکستان کې پوځي مارشل لا ولګي نو ولس په هرکلی کوي، خو په امریکا کې د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر محمد تقی له دې سره اتفاق نه کوي او وایي چې دا وخت په پاکستان کې ولس له جمهوریت سره ولاړ دی. د په خبره ځکه چې دا مهال د منتخب حکومت او وزیر اعظم نواز شریف پر ضد هیڅ قسمه ولسی تحریک نه تر سترګو کیږي.
بیانات کی اس دی دا ور کئی چھ خلق بمٹایا نے تقسیم دے کے لگ دیر صداقت مشتا دادے جی پاکستان کی دا واقعات شویم دی د ضیاء الحق په وخت کې او بیا مشرف چې واک واغستو نو هغه وخت کې خلکو داسې کارونه کړي دي. خو هغه معلوم خلک دی، مکه خلک دی چې کم د فوج طرفداری کوي، د فوج د راتلو خیر مقدمونه هغه کړي دي. خو اوس موجوده حالاتو کې صورتحال داسې دی چې یو پارټي د میاعظم نواز شریف د خلکو په وټونو باندې راغلی دی او د هغې برخلاف عمران خان تاریکونه چلولی دي، عدالت ته لاړ دی، الیکشن کمیشن ته لاړ دی او هر ځای کې ماتې خوړلی دی.
ښه، نو ډاکټر صاحب دوی چې دا کومه خبره کړې ده چې د ترکی صدر او وزیر اعظم دغه خپل ولس خدمت کړی دی، دغه ترکی د قرضونه خلاص کړی دی، خو بیا دغه د پاکستان سره پرتله کړي دي چې پاکستان کې به دغه سیستم نه شوي، نو ځکه دا و چې د پاکستان ولس په خپل حکومت سره د خپل ولسی حکومت سره ونه درېږي.
ارز دا دی چې د دې فیصله خو د پاکستان ولس کوي. زه خو داسې نه وینم چې یو ولسی تاریخ روان دی او د نواز شریف حکومت په زمول غواړي. خو دا یو شخص خوخه ده، عمران خان لګیا دی درې څلور پنځو کالو راسه دا خبرې کوي، نو ولسی تاریخ کوي هغه صرف اسلام آباد پورې خو محدود به نه و. دوی چې دا درنې کولې نو هغه خو ال پاکستان درنه نه وه. اسلام آباد ته دوی راغلي وو په یو مخصوص علاقه کې دوه درې کیلومتره کې دننه دوی هغه تاریخ کولو. که تاریخونه وي نو هغه خو پوره ملک کې بیا تاریخ وي، په هر یو صوبه کې به تاریخ وو.
څه ګورئ تاسو په اوس مهال کې؟ څنګه تاسو خپله باندې هم وکتل چې په اسلام آباد کې په ځانګړې توګه هلته کې د راحیل شریف چې کوم د پاکستان د فوج مشر دی موجوده، د هغه په ملاتړ کې بینر لګېدلی وي اوس د عمران خان لخوا دا قسمه خبرې، نو څه ګورئ چې آیا پوز دا وخت غواړي چې په پاکستان کې مارشل لا ولګي؟ د عمران خان د دغه خبرو نه څه ګوري تاسو چې عمران خان یو شمېر پلویان لري په هغه کې زیاتره ځوانان دي، نو څه ګوري چې د عمران دغه خبرې په پاکستان کې د جمهوریت ته څومره تاوان رسوي؟
جی سر کې دا خبر وکم چې واقعتا چې د سر جمهوریت ته او جمهوریت لپاره چې کوم نریټیو دی او بیانیې په کار ده هغه ته نقصان رسي. دیر از نو کوشن اباؤټ دیټ. بیا ستاسو دا خبره چې دا پوسټر چې لګیدل ما خیال ده چې ترکیه او د پاکستان په معروضي حالاتو کې ډېر زیات فرق دی. پاکستان کی فوج ډیر طاقتور دی اوس پوره، او خصوصا د راحیل شریف په دور کې خو لا طاقتور شو. د عمران د درنې د وجې نواز شریف حکومت ته او جمهوریت ته ډیر زیات نقصان رسیدلی دی. د سره د فوج چې کومه توله ده هغه ډیر ګران شوی، هغه ډیر کامیاب دی په دې کې، هغه ته دې ته حاجت نشته چې مارشل لا ولګي.
د امریکا کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تقی هم دې موضوع کې پاتې کیږو. زو افغانستان ته د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي افغان حکومت ته پکار دي چې د ترکیې له وروستۍ پیښې درس واخلي او د ولس ملاتړ خپل کړي. د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیشن غړي وایي د ترکیې له حکومت سره د خلکو ملاتړ نړۍ ته وښوده. که جمهوري حکومت د ولس ملاتړ ولري نو هیڅوک یې له منځه نشي وړي. په ترکی کې د حکومت پر وړاندې د کودتا هڅه د خالی پشپار د هیواد د پوځ یوې ډلې لخوا وشوه چې د عامو خلکو او حکومت لخوا شنډه شوه. په اړه نور تفصیل له کابل د ناجی ساپی په دې رپورټ کې اورو.
په ترکیه کې د حکومت په وړاندې د کودتا حاصل شنډېدو وروسته د افغانستان د ولسي جرګې غړي پر افغان حکومت غږ کوي چې د خلکو ملاتړ د راجلبولو لپاره خپلې هغه ژمنې عملي کړي چې پخوا کړي دي. د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یوې غړي آریان یون د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د ولس قناعت حاصل کړي.
افغانستان کې هم په هغه صورت کې حکومت کولای شي چې ولس تر لاسه کې چې د ولس غوښتنو ته مثبت جواب ورکړي. بدبختانه په افغانستان کې چې موږ ګورو حالت برعکس دی. حکومت په دې دوو کلو کې ونه توانېده چې ولس ځان ته جذب کړي. نو زه فکر کوم که چېرې ولسي ملاتړ د حکومت سره اوسي هېڅ قدرت نشي کولی چې هغه حکومتونه رانسکور کړي. لکه ښه مثال یې د ترکیې پېښه ده چې یعنې ټولې دنیا ته یې وښودله چې یعنې ولس چې د حکومت تر څنګ ولاړ وي هغه حکومت هیڅکله زوال نه لري.
په ترکیه کې د حکومت په وړاندې د کودتا هڅه د شنبې په شپه د هغه هیواد د پوځ د یوې ډلې لخوا وشوه چې کودتاچیانو په لومړي سر کې د استانبول په ځینو مهمو سیمو او پارلمان ته څیرمه ځایونو کې ګڼ شمېر ټانکونه ځای پر ځای کړل، خو وروسته د هڅه د حکومت او خلکو لخوا شنډه شوه. د ترکیې چارواکو د کودتا د دې ناکامې هڅې په شک په زرګونو کسان نیولي دي. د کودتا په دې هڅه کې لږ تر لږه 215 کسان وژل شوي او تر 1300 زیات نور ټپیان شوي دي. وروسته دغه هڅه د افغان ولسمشر په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو لخوا وغندل شوه. په همدې حال کې یو شمېر عام افغانان هم د ترکیې د خلکو له دې اقدام نه هرکلی کوي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم فدا محمد ده، خوشاله شوم او داسې غواړم چې په افغانستان کې همداسې یو رئیس جمهور پیدا شي. ترکیه چې څنګه د عوام مخکې شول، کامیابي هغوی وکړه، خوشاله مونږ شو.
اوسیدونکي د کابل مونږ ته هم غسې یو موټی وسې، ټول اقوام ټول قومونه په یو غږ او په یو هغه باندې باید اوس.
دې سره هم مهاله د سیاسي چارو یو شمېر سیړونکي په دې نظر دي چې کچېرې ملتونه وغواړي او په خپلو حقونو خبر وي، نو هیڅکله هم هغه ډلې نه بریالۍ کېږي چې په غیر قانوني لارو واک ترلاسه کړي. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه ودیر صافي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ملتونه بیدار اوسی او نو هغه لګکیان چې غواړي صرف د نظامی او زور د لارې نه غیر قانوني لارونه په قدرت ورسیږي او هغه سبب د وژلو د یو تعداد نفوس هم د دوی کیږي، کاملت هوښیاري همدغسې مخه نیسي لکه په ترکیه کې چې ونیوله.
نوموړي وویل د ترکیه پیښه افغان حکومت ته دا پیغام رسوي چې که حکومت له ملت سره ووسی نو هیڅ قدرت نشي کولای چې حکومت له منځه یوسي. د کارپوهان همدارنګه وایي چې افغان حکومت باید له دې پیښې ښه استفاده وکړي او ملت ته د اسانتیاو د برابرولو له لارې خدمت وکړي تر څو د ملت او دولت اړیکې سره نږدې شي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په تمه نټه د پاسه سلورو بجو.
مشال رادیو ته وګورئ. په پیښور آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون وسلوالو حملو کې د وجل شو زده کوونکو میندو پلرونو د پاکستاني طالبانو د یو کومندان عمرندري په وجنه د خوشحالۍ څرګندونه کړې. په دوی کې ځنو میندو پلرونو بیا مشالې لوته ویلي چې که څه هم یاده خه خبره ده چې په پیښور آرمی پبلک سکول د حمله منصوبه جوړونکې یا طالب کومندان وجل شوی، خو له دې سره د دوی بچی بیا نشي راژوندي کېدی. د پاکستان وزیر اعظم هم تیره ورځ د پیښور پر آرمی پبلک سکول د برید ذمهواري قبلونکي تنه چې په افغانستان کې پر وجل کېدو د افغان ولسمشر مننه وکړه او د ترګرې ضد په ګډې مبارزې ټینګار وکړ. نور تفصیل له پیښور د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
باچا خان پوهنتون چرسده کې په شلمه جنوري 2014 د وسلوال لخوا خنړی برید کې وژل شوی د پوهنتون یو ملازم فخر علم پلار شاه حسین په افغانستان کې د طالب وسلوال خلیفہ عمر مرسول په وجنه باندې مشال لیډو ته ویل کوم کسانو چې د ګولې استعمال کړی وي هم ګولې په استعمالیږي که هغه د حکومت کسان وي او که وسلوال وي.
په دې ملک کې د انتشار چې د کله نه شروع شوی دی د ضیاءالحق نه راوخت نو د ضیاءالحق د پالیسو د لاسه دا قوم په بمونو الوتی وو نو دا ضیاءالحق انجام د بم د لاسه وشو چې چا د قوم لپاره کوم مرګ وخت کنه خدای پاک به په هغه مرګ وایي. دا د قوم بچي د دې په شهادت کې او د دې په مرګ کې چې هر څوک ملوي سي دا هغه انجام به د ګولې نه کیږي او خدای پاک به د دې ماشومانو هغه انتقام او بدل دا اخلي.
دغه رنګ په پېښور کې په 16 دسمبر 2016 پېښور آرمي پبلک سکول کې د وسلوال لخوا د برید کار شوی یو ماشوم خزیفہ مور اندلیب چې هم په دغه سکول کې استادی هم کوي په دې حق لوای چې دوی خو بې وسه دي او هر څه خدای ته سپارلې دي.
زما خدا خبره ده چې زمونږ خو په لاره رزن خپل معاملې چې دا خدای ته حواله کړی ده. ډیره خوشحالي و چې هغه په زه ورسیدو خو زمونږ ماشومان خو واپس نه راځي کنه. مونږ ته تسلی خو هغه چیز به ورکړي چې ماشوم به واپس راشي هغه خو راتلی نشي خو بس خدای ته خپل معاملې مونږ حواله کړی ده. خو جا شکر دی چې دا ماستر مایند لاړه نور ماشومان به بچ.
په باچا خان پوهنتون کې د وجل شوی فخر اعظم پلار شاه حسین وایي چې که څه هم د دغه پیښې او د دوی د بچي د وجنې ډېر وخت تیر شوی دی خو ولې اوس یې هم هر ورځ په کور کې ویر او غم وي.
دا ټیک ده زما د بچی شپږ میاشتې وشو او پاتې شوی دی خو مونږه کره تر اوسه پورې هر شپه د هغې جړا دي. الله پاک د مظلومانو آه چې دی بدعا دا قبلوي نو د دې د میندو بدعاګانې دغه خلکو پسیری.
د پام وړ ده چې خوشا یو هفته وړاندې په افغانستان کې د امریکایي او افغانستان چارواکو لخوا په ډون برید کې د طالب وسلوال خلیفہ عمر منصور د وجنې دعوه شوې وه. بل خو د پاکستان پوځ ویاند ادارې ISPR هم د دغه وجنې تصدیق کړی دی خو ولې د طالب وسلوال لخوا لا په دې اړه باندې سخکاره تردید یا پخلی نه دی شوی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال رادیو ته وګورئ د سید مشال رادیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. اوریدونکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم پولا د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ایښودو وروسته د خبر ایجنسۍ ځایي کاروباریان وایي کاروبار یې ډېر متاثره شوی. همداراز دوی وایي کله چې دغه شرطونه نه وو او آزاد تګ راتګ به کېدو نو ډېر کاروبار یې کېدو او ژوند یې هم آسان وو. خو د دوی په خبره اوس د دواړو خواوو ترمنځ تجارت د نشت برابر دی. نور تفصیل د فرهاد چینواري په دې رپورټ کې.
د خیبر ایجنسۍ ځایي اوسیدونکي وایي چې په تورخم پوله د پاکستاني ځواکونو لخوا د سختۍ او افغان وګړو لپاره د پاسپورت او ویزې شرطونو ایښودو نه پس د دوی کاروبارونه متاثره شوي دي او اوس د پولې دواړو غاړو قبایل له یو بل سره کاروبار نشي کولای. افراسیاب شینواری چې په لواړګي بازار کې دکان دی مشال ریډیو ته وایي
تورخم باندې کاروبار کوم اپلونه مونږ مال راځي ترانزیت مال نه بمراتله او بس نن سبا وخت یار چې بندې حالات خراب دي او نشته دی کاروبار بیخي خراب شوی دی. دی مخه به مثال وړه وریجا او دام دی مخه ولګل اپلو اپلو هم دا خاص کړو اپلو هم بیا بل چای راوچا غوړی مړی دلی بم راوړ نو بس خسته کار بشو او بس دواړه طرفه کاروبار بند شوی دی او خپل او ترخه مغه باندې ډیر غټه سرویس لري. مونږه چې دا خبره حل شي یاري فورزي حساب باندې مونږ ته کم اس کنتین 4000 فورست روان مونږ ته روان دی.
حمید شینواری په تورخم کې کاروبار کوي وای
دا لوریجو کاروبار کوم کاروبار ډیر به سره شوی مونږ کې دیم خدای دا لوریج لګل ام هم وډیش نه چې دې څه مال نه براته او دا اوس بند شوی او کاروبار ډیر خراب شو سره دا لوریج او دا شربتونه هم خرڅو سره اچار مچار ارسو سر روزو مخام پر ناس یو شایم نوزی او مخکی بچ کار خو خطیت کارم روانو اما خبا مو دیم خبا دوار طرف کار بروانو.
دو روان کال دو جون اڑنبای نیتین پاکستانی چارواکو دو بغیر سفری اسنادو پا افغان وگرو دو تورخم پا دروازه پاکستان تا پرا داخلی دو بندیز لگولای دی. د جون په 12مه نیټه بیا په تورخم کې د ګیټ لګول په معاملې هم دواړو خواو امنیتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخواله زیات شوی وو او نخته پکې رامسته شوی وی خو هغه شخړه هواره شوی دا یوې اندازې مطابق په تورخم په بهر ورځ خواو شه شل زره کسانو تګ را تک او خو اوس دغه شمیره ډیره رقم شوی دا او په تورخم کې هغه ګڼه ګونه په نظر نه راځي لکه په خوا به وا په تورخم کې د ترانسپورټ او رستورانونه هم متاثر شوی دی او دیاړي کونکي په سلګونه مزدوران هم ورسره بیروزګار شوی دی د روزګارونو سره تړلي خلک غوښتنه کوي چې باید په دې پوله دې تګ راتګ نرمي وکړی شي چې پخوا په څیر کارونه بیرته روان شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او ګواهی د پاره دی یو لښ خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
مونږه دا چې دوی خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورې
مشال ریډیو ته وګستئ. په وروستۍ مې کې هم ستاسو لپاره ستونزې او سرکار اونې خبرونه لرو. د تیر یو کال لهیسې چې د شینوارو د بیلابیلو ولسوالیو څخه د جنگونو له امله په زرګونه کورنۍ د جلال آباد ښار په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي له حکومت نه سرپناه غواړي. خو دولتي ادارې چارواکي وایي چې دوی په دې هڅه کې دي چې سیمې د وسلوالو له شتون څخه پاکې کړي او بې ځایه شوي کډوال په کورونو کې میشت کړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عبد رکوي.
د ننګرهار د شینوارو د شپږو سرحدي ولسوالیو څخه د جنگونو له امله د تیر یو کال راهیسې په زرګونو کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي چې د جلال آباد ښار په ګډون په بیلابیلو سیمو کې میشت شوي چې اکثره یې سرپناه هم نه لري. دوی له حکومت نه غواړي چې د سرپناه او د ژوند د نورو ضرورتونو غم یې وخوري. د شینوارو یو تن قومي مشر ملک کمینګل وایي چې حکومت دې هغه کورنۍ چې د بدامنیو له امله بې ځایه شوي په یو مرکز راټولې کړي او د نړیوالو مرستندویو موسسو پام دې ورته ورواړول شي.
موږ هغه کډوال چې د دیش یا د نورو جنگونو د وجره بې ځایه شوي دي هغه ډېر په بد حالات کې پراته. د چا کال برابرېږي، د چا شپږ میاشتې، د چا اته میاشتې، چې د خپلو کورونو ځای په ځای را بې ځایه شوي دي. څوک د کرا وسه لري، څوک د کرا وسه نه لري. د دولت نه مو دا غوښتنه ده چې دغه خلکو دپاره داسې ځای انتخاب کا چې دولت هم رسدګي وکړی شي د امنیت په خاطر باندې او د ماجیسو والایم پوره پالنه وکړی شي او دوامدار کومکونه ورسره وشي.
د شینوارو یو بل تن قومي مشر مولوي عبدالبصیر حقانی هم له حکومت نه غواړي چې د شینوارو بې ځایه شوو کډوالو ته یو ځای تعین کړي او خیمه ورته پکې ولګوي.
اوس موږ عزیزان په مختلفو ځایونو کې دي، څوک په یو ځای کې، څوک په بل ځای کې، عریضې مهاجرینو ریاست ته ورکړي دي. نو دوی څوک وایي چې موږ هلته نه شو تلی، مؤسسات څوک وایي چې موږ نام نسیمو ته نه شو تلی، نو غریبانان بې سرنوشت دي کاملا. نو د دولتي چارواکو نه زموږ هیله ده چې زموږ دغه قوم له یو ځای مشخص کاندي په هغه ځای کې دوی خیمه ورته ووایي.
کله چې مو د دغو کډوالو ستونزې د ننګرهار د والی بیان عطاولا خوګیاڼي سره شریکې کړي، هغه په ځواب کې وویل
دلته هملته عملیات روان دي او د اشتله منځ وړلو هڅې کېږي. موږ هڅه کوو چې کډوال چې د دوی ځمکې دي، د دوی پلرنۍ کورونه دي، هلته دوی بیرته هملته لاړ شي او هملته ځای پر ځای شي. ولې که اړتیا ولیدل شي د خارګوټو اوسنۍ ستونزې چې تاسو پوهیږئ چې زیاتې ستونزې لري، پخوا ډېر خارګوټي ورکول شوي دي، هلته غصب شوي دي. د دغه ستونزو د هوارولو وروسته به په دې لاره چاره باندې هم په داسې یو میکانیزم غور وشي چې دوی د ستونزو زمینه هم برابره شي.
خو د شینوارو قومي مشران وایي چې څو ځلې یې د ولایت له مقام نه د سرپناه غوښتنه کړي خو تر دې دمه یې غوښتنو ته پام نه دی اړول شوی. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له کلونو راهیسی روانه بدامنی د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اورېدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال رادیو ته هغه استي تاسو د مشال رادیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. زموږ په ویپاڼه کې تاسو زموږ د لومبي ورځې نواله تر دې دمه چې څومره هم خبرونه دي هغه اوریدئ شئ. وخت شوه لسنی بجې تاسو د سات لند خبرونه وړاندې کوو. د پاکستان ترک انصاف مشر ویلی دی که په ملک پوځي مارشل لا ولګین ولس په هرکلی کوي. د پاکستان سره تنظیم باندې کشمیر کې پرون انتخاباتي جلسې ته په وینا کې عمران خان ویل د ترکی ولس زکه د پوز خلاف له جمهوریت حکومت سره ودرېده چې حکومت یې ولس ته ټولې بنیادی اسانتیاوې ورکړي. بلخوا د حکومتي ګوند غړي تلال چودري له رسنیو سره پرون په خبرو کې د عمران خان دغه خبرې په مکمله توګه بې بنیاد وګرځولې او ویل چې ولس له جمهوریت حکومت سره ولاړ دی. د خبر پښتونخوا په سوابۍ کې د عوامي نشل ګوند د صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړی شعیب خان ناڅرګند وسله والو په ډز وژلې. د صوبایي ضلع پولیس چارواکو نن مشال ډو ته ویل دغه پیښه د اتوار په ماښام رامنځته شوې. په پیښور امی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون وسله والو حملو کې د وژل شوو زده کوونکو میندو پلرونو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د یو قومندان عمر نری په وجنه د خوشحالۍ څرګندونه کړې. پیښور امی پبلک سکول حمله کې د یو وژل شوی ماشوم خوزیفه مور اندلی پرون مشال ډوته ویل ډیره خوشاله ده چې په پیښور امی پبلک سکول د حمله منصوبه جوړونکي یا طالب قومندان وژل شوی. د خبر ایجنسی ځایي کاروباریان وایي په تورخم پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط خودو وروسته یې کاروبار سخت اغیزمن شوی. د خبر ایجنسی په لوړګي کې یو کاروبار کوونکی پراسیاب شینواری نن مشال لډو ته ویل ک دغه شرطونه نه وو نو ډیر کاروبار به یې ډیر ښه روان وو. د ننګرهار چارواکي وایي د کوټ ولسوالۍ په سلو کې دېرش برخه دا مهال د داعش وسلوالې ډلې په واک کې ده. د چارواکو په وینا داعش له وژل شوو او نیول شوو وسلوالو څخه ترلاسه شوي اسناد ښایي چې ډیری یې پاکستانیان دي خو پاکستان پر دېړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. امریکایي رسنۍ وایي د لوزیان ریاست په بیټن روج کې د اتوار په ورځ درې پولیس افسران وژل شوي او لږ تر لږه درې نور ژوبل شوي. او د ترکي چارواکو د ناکام پوځي کودتا په تور څه باندې شپږ زره کسان نیولي. لن خبرونه مو له مشال لاډي واردل. په دې نیمه کې ستاسو لپاره ستونزې او سرکار اونیزه خبرونه هم لرو. د ترکیې پر حالاتو رپورت هم تاسو ته وړاندې کوو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سراج زهیر ته وښي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورسپاڼې خپلې ادارې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی چې لسه وخت یې په پاکستان تورونه لګول خو تیره ورځ یې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون وکړو او د هغه خیریت یې وپوښتو. ادارې وایي په دې موقع اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته وویل چې د آرمی پبلک سکول ماسټر مایند د افغانستان په خاوره وجلې شوې. په کومه چې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې ترهګری د پاکستان او افغانستان مشترکه مسله ده او پاکستان د دې کاروایي هرکلی کوي. د ادارې په وینا چې اکثر وخت پاکستان او افغانستان په یو بل تورونه لګوي چې د یو بل خاورې پر ضد کارول کیږي. افغانستان وایي د پاکستان په خاوره د افغانستان مخالفت کوونکي اوسېږي او پاکستان وایي له افغانستان وسلوال دی خو راوړي. نو په داسې صورتحال کې خبر دا وی چې د پولو د انتظام لپاره غوړ اقدامات وکړل شي او د دې تورونو د ختمولو لپاره ضروری ده چې د دوانو ملکونو پولی محفوظی جوړ کړی شي چې دا رنګ دوانو ملکونو په خپلو علاقو کې د ترهګرو مخه ونیسي او دا امکان په مکمل توګه ختم شي چې ترهګر په یو ملک کې کاروایی کوي او بل ملک ته اوړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼ خپل ادارې د ترکی په بغاوت او د جمهوریت په مستقبل لیکلي او وایي چې د ترکی ولس څنګه د جمهوریت په خاطر قرباني ورکړه او د ټینګونو په مخ کې سملاستل او جمهوریت یې بچ کړو. دا به د نړۍ په تاریخ کې په ځلانده ټکو کې لیکل کیږي. ادارې وړاندې لیکي د دې پیښې وروستو که څه هم د ترکی حکومت خپل موټی مضبوط کړو خو له دې وروستو به ورته هم څه ستونزې ورپېښې وي او په داسې صورتحال کې به د ترکی حکومت له په خپلو پالیسو نظرثانی کول پکار وي او داسې کومه رویه به الله خپلول نه وي پکار چې په ولس یې غلط اثر وغورځېږي. ادریا اخري کې لیکي د ترکی د دې پیښې نه د پاکستان حکمرانانو له اهم سبق اخیستل پکار دي چې ولس هله د حکومت سره ملګرتیا کوي چې په حکومت یې اعتماد وي او جمهوریت هم هغه وخت طاقتور جوړیږي چې ولس ته معلومه شي چې دا یو ښه او غوره طرز حکمراني ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ورسپانه کرسچن ساينس مانیټر لیکي د غیرت په نامه د پاکستانی فنکارې کندیل بلوچ تر مرګ وروسته کېدی شي په دې هیواد کې د میرمنو مسلو ته پاملرنه ورزیاته شي. واشنگتن پوسټ ورسپانه بیا لیکي افغان او امریکایي ځواکونه د نوي جنگي ستراتیژۍ په پراخولو کار کوي چې هدف یې د جنگ په میدان کې د طالبانو لخوا د مخ په زیاتېدونکو لاسته راوړنو مخه نیول دي. د دواړو مقالو غټې برخې په دې رپورټ کې اورو. ورسپانه کرسچن ساينس مانیټر لیکي د رپورټونو له مخې پاکستانی فنکار کندیل بلوچ د غیرت په نامه وژل شوی. د غیرت په نامه وژنه دې ته ویل کیږي چې یو تن د خپلې کورنۍ غړې پر دې وجه وژني چې د کورنۍ ته یې سپکاوی کړی وي. خدا کار اکثره له مذهب سره هم تړل کیږي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وایي تیر کال په دې هیواد کې څه باندې زر میرمنې د غیرت په نامه وژل شوی. د کمیشن په وینا د تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې په دغسې وژنو کې زیاتوالی راغلی خو ځینې خلک تمه لري کندیل بلوچ چې ډېر شهرت یې درلودو د غیرت په نامه د دې وژنې سره به کېدی شي په پاکستان کې د ښځو په مسلو بحثونه لا پسې زیات شي. د بشر حقوقو کارکوونکي غوښتنه کوي چې د غیرت په نامه د وژنو ضد قانون دې جوړ کړل شي. د دا قسمه جرمونو د مخنیوي لپاره د پاکستان موجوده قانون ډېر کمزوری دی او زیاتره مجرمان له دې قانونه بچ وتلي او سزا نه ده ورکړل شوې ځکه چې دا قانون د غیرت په نامه د وژل شوي تن کورنۍ ته د اختیار ورکوي چې مجرم معاف کړي. څو میاشتې مخکې پنجاب حکومت یو داسې قانون منظور کړو چې له مخې یې د میرمنو پر ضد هر قسمه تشدد یو مجرمانه فعل وګرځول شو خو مذهبي سیاسي ګوندونو او دیرش مذهبي ډلو ګواښ وکړ که دغه قانون ختم نه کړل شو نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. بلغه واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي افغان او امریکایي ځواکونه د طالبانو لخوا د عملیاتو د مخنیوي لپاره خپل پلانونه ګړندي کوي او د داسې نوي جنگي ستراتیژۍ په پراخولو کار کوي چې هدف یې د جنگ په میدان کې د طالبانو لخوا په ډرامایي توګه د لاسته راوړنو مخه نیول دي. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د افغان امنیتي ادارو دستاویزات ښایي د دې هیواد ځانګړي ځواک په تیرو څلورو میاشتو کې څه باندې دېرش د طالبانو لوړپوړي او منځنۍ کچې کمانډانان په هوایی او نور هدفي بریدونو کې وجلي. افغان چارواکي او څېړونکي وایي دغه عملیات د امریکا د هوایی بریدونو په ملاتړ د افغان ځواکونو د هغه پراخه هلو ځلو برخه ده چې هدف یې له طالبانو سره د بهرنیو وسلوالو په څیر چلند کول دي. دوی وایي د دې نوې ستراتیژۍ ګټې مخې ته راغلي ځکه چې په دې اوړي موسم کې طالبان تر فشار لاندې دي خو افغان ځواکونه په خاصه توګه د ځانګړي ځواک سرتیري په جنگ میدان کې د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره چمتو دي. افغان ځواک د دې هیواد د ولسمشر محمد اشرف غنی په امر د طالبانو پر ضد په دومره شدت سره دغه تګلاره وروستو له هغو خپله کړه چې د اپریل په میاشت کې یوه بمي برید څه باندې شپېته کسان په کابل کې ووژل. اشرف غنی چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې په ناکامه کېدو یې سیاسي شهرت ته تاوان رسېدلی پارلمان ته په وینا کې اعلان وکړ چې اوس د هېواد دښمنانو ته د سزا ورکولو وخت راغلی او باید د یوه پراخه جنگ لپاره تیاری ونیول شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال لړوتا وګستئ. په ترکی کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته دغلته حکومت د شپږ زرو شاوخوا کې کسان نیولي. ولسمشر رجب طیب اردغان ژمنه کړې چې ټولې دولتي ادارې به د ملا فتح الله ګولن له پلویانو پاکې کړي. ترکی حکومت ګولن د کودتا تر شا په لاس درلودلو تورنوي، خو ګولن بیا دغه تورنه ردوي. دا براسې حال کې ده چې د ترکی ولسمشر وایي په دې هیواد کې د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غور کوي. له بلې خوا د ترکی د بهرنیو چارو وزارت وایي د وروستۍ ناکامې کودتا په ترڅ کې د وژل شو کسانو شمیر 290 کسانو ته رسیدلې چې سل تنه یې کودتچیان وو. پړه نور تفصیل د اجمل ان په دې رپورت کې اورو.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې په دې هیواد کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته یې حکومت دغلته د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غور ته اړتیا لري. اردوغان پرون وویل حکومت به د اعدام د سزا په بیا پیلولو د ترکیې په پارلمان کې له اپوزیسون سره خبرې وکړي. اردوغان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ترکی چارواکو په تېرو دوو ورځو کې د ناکامې پوځي کودتا په تړاو تر شپږ زرو زیات کسان نیولي. اردوغان پرون د څو هغه کسانو د تدفین په مراسمو کې چې د کودتا په ترڅ کې وژل شوي وو ژمنه وکړه چې ټولې دولتي ادارې به د ملا فتح الله ګولن له پلویانو څخه چې د میکروبونه وبلل پاکې کړي. انقره دا با نفوذه ترکی ملا د کودتا تر شا په لاس لرلو تورنوي. اردوغان وایي د دولت په ټولو سطحو کې به د مکروبونو د پاکولو پروسه دوام ولري. درنو ورونو، دا تشکیل د سرطان په وایروس ککړ شوی او دا وایروس متاسفانه ټول حکومت ته پراخه شوی دی. اردوغان همدارنګه له خپلو پلویانو وغوښتل چې په عادي توګه شپند وکړي او لارو کوڅو ته راووسي. په نیول شوو شپږ زرو کسانو کې د ترکیې د پوځ لوړپوړي افسران او 2700 قاضیان شامل دي. تر 500 زیات پوځي صاحب منصبان د یک شنبې په ورځ ونیول شول. د ترکیې د عدلي وزیر دا نیونې د تصفیې عملیات بللې او ویلي دي چې د نیول شوو کسانو شمیر به زیات شي. په وروستیو نیول شوو کسانو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان یو نظامي سلاکار هم شامل دی. سی این این ترک تلویزیون رپورت ورکړی چې علي یازیچی د کودتا په طرحه کې د لاس لرلو په تور نیول شوی. نوموړی څه کم یو کال مخکې د ترکیې د ولسمشر د سلاکار په توګه کار پیل کړ. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي په ترکیه کې وروستۍ ناکامه کودتا د داعش پر ضد د مبارزې د ګډوډېدو سبب شوې نه ده. ښاغلی کیری د یک شنبې په ورځ له لوکسمبورګ څخه د سی این این له تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ترکیې وروستۍ ناکامه کودتا به پر دې هیواد د اردوغان منګولې لا ټینګې نه کړي وویل. جان کیری وایي فکر کوم دا ډېره مهمه ده چې نوموړی داسې ونه کړي. دا کار به له اروپا، ناټو او موږ ټولو سره د نوموړي د اړیکې په وړاندې یو چیلنج وي. موږ د ترکیې له حکومته غوښتي چې داسې حد پورې د مخکې نه ځي چې د ډیموکراسۍ د پروسې په وړاندې شک او تردید رامنځته کړي، او هیله من یم چې داسې به ونشي. له بلې خوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې هیواد کې د ناکامې پوځي کودتا په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر له 290 کسانو اوښتې او 1400 کسان نور ټپیان شوي. په وژل شوو کې سل تنه کودتاچیان ښودل شوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رادیو ته غوږیستی اوس هم له ژمنې سره سم ورسېدلې د اونیزې خبرونې ستونزې او سرکار. د نن په ستونزې او سرکار خبرونه کې اورئ چې په موند ایجنسۍ کې د مشکوکه وسلوالو پر ضد د ممکنه ضرب عذاب دریم پوځي عملیات اول کېږي. زموږ همکار مجید بابر چې دغه خبرونه ستاسو لپاره چمتو کوي د موند ایجنسۍ له مشرانو او همداراز له چارواکو سره خبرې کړي. راځي چې پګړا ورته وګورو.
ستړي مشهي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د مومندو قبایلي سیمې بایزه او صافي قامونه د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی په سیمو کې حکومتي او امنیتي ادارو د وسلوالو پر ضد د ضرب عذاب درایم په نامه د کومو پوځي عملیاتو خبره کړې ده هغه دی واپس واخلي. دا چې په دغو سیمو کې د پوځي عملیاتو ضرورت ولې پیښ شو او حکومت ولې ځایي ولس په دې لړکی په تیاره کې ساتلی دي، همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
مهم دا قومونه راغون شو ویل چې را مونږه په وس مطابق خپل خاور کې او خپل کورونه چې کوم دي دا به ساتو.
ضرب حاضر صرف آغ ضرورت ہے آغ دے خلق و مرکزوں موجودی دل تب خون مرکز تھا نہ خشتا نہ بچتا دے اوکے پیدا شو چمنگ قومی خلق ذمہ واری پر سراخ لو ضرب حضرتی تب سے ضرورت ہی دے
سورہ مخ کی د مومندو د بایزو قام د یوی لوی جرګی لاری حکومت نه دغه مجوزه پوزی عملیاتو نه کول غوښتنه کړې ده ویلی دي چې موږ د ترهګرو پر رد حکومت سره اوګه په اوګه ولاړ یو خو د دې حل عملیات نه دي په دې اړه زموږ همکار شانواس ترغزی د دغه جرګی یو راپور برابر کړی ستاسو پام ورته راګرځوم
د بایزو د قام په جرګه کې په حکومت غږ شوی چې باید ضرب عذاب دریم عسکری اپریشن دی په محمود ایجنسی کې ونه کړی شي جرګې دا هم ویلی دي چې که د حکومت په کوم تن شک وي چې ګنې تړاوي د وسلوالو سره دی نو دغه قام به د حکومت سره ولاړ وي او د وسلوالو ضد به عملیات کوي دغه جرګه د بایزو د امنیتي لښکریانو پخوانی مشر ملک سلطان بایزي په مشرۍ کې وشوه
هغه خلک چې د خاورې نسخان رسې هغه به موږ دلته نه پرېږدو رئیس موږ سره ان شاء الله جنگ دی او موږ د خپلې علاقې ذمواري اخلو او که چیرته دې سپورټر ښکارا شو زموږ په قومي لښکرم دی او حکومت ته به هم خیو حضرت به حضرت صرف هغه د ضرورت چې هغه ذکر دي خلکو مرکزونه موجودی دلته خو نه مرکز ته نه خشت ته نه بس ته دي او که پیدا شو چې موږ قومي خلک ذمہ واری په سر اخلو حضرت به حضرت ته بس ضرورت دي
د روژې نوړاندې حکومتي ځواکونو پولیټیکل ایجنټ محمود ایجنسی خبرداري ورکړیو چې په محمود ایجنسی کې د وسلوالو لخوا کومې پیخې کیږي نو په ضد به د ضرب عذاب تری یا دریم په نوم عسکري اپریشن شروع کولی شي نو ملک نادر منان کوډاخیل وای چې د داسې اپریشن ضرورت نشته دی او په سیمه کې حکومتي عملداری مکمل قائمه ده
مې هم د قومونو راغون شو ویل چې را موږ به په وس مطابق په خاور کې او خپل کورونو چې کوم دي دا به ساتو او کوشش به کوو چې د سوالي شرپسند او رانکاری چې از من خاور ترا شریکم نشی او د سیو کارونه کی سبا دی قوم دی خو ته دی zarar ول سیگی
ملک سلطان بایزه بیا وای چې حکومت د هغوی نه د وسلوالو ضد عملیاتو کولو مرسته واړي ولی بل خو حکومت له هغوی ټولی وسلې هم اخیستي نو دا به څنګه ممکن شي چې کچیر ته د شپې وسلوال راشي او دوی ور سره په تشلا س مقابله وکړي
یو خبره مشکل مونږ تشتا چې اوس هغه خلک په سرکاري وردی کې راځي د خسدارو مونږ هم دې ته دا ویو چې موږ تاسو مسکه د شپې تګ را تک د موټر نه غیر بند وي ولی کزه د شپې وسلوال را شپ وردی کی زیو لبا نو ته به دا خدمت ما پوجي وشت هغه به وینه یو علاقه تزيد مازیګر نه وای مشر ته وای د علاقه مشر د مخک مخک کوا چې دا سړی د علاقه کې ورشپی دا کار کې د علاقه مشر به وسره دا زموږ ذمہواری ده
بل خو نادر منان کو داخل وای چې پوسیمه کې امن لوړان دي برابر ده او دا سه پټي او یا پغلا بارودي چودنې کول خو په لاندې خاریو کې هم کیږي نو د دې خبرې مطلب دا نه ده چې ګنې لوی اپریشن دی وشي
کار سره نشي ویل ته د مرکز ته دی یا د خپل شته وران کار چې غیب سره راشي اپریشن وکي دغلا غټي کمی خبرې چې کیږي په اسلام آباد کې کیږي په کراچۍ کې کیږي هغه په نورو ځایونو کې کیږي او په دې مرکه امن غواړو د خلک د خیر خلک دي او د خلک امن پسند خلک دي
دغه جرګه کې د بایزو د قام ټولې قبیلې شامل وي او پریکړه وکړه چې نن به هغه د پولیټیکل ایجنټ محمود ایجنسی یا دغه انتظامیه د نورو چارواکو سره ملاويږي او خپل د جرګې فیصلې به ورته وړاندې کوي یا د دې چې په دالنډیو کې د سرکاري انتظامیه لخوا په کوزه او بر محمود ایجنسی کې په ولس بیا بیا غږ کول شي چې ګنې هغه د خپل خاورې د امنیت ذمہ په خپل غاړه واخلي
د مومندو قبایلی سیمې د ولست غستنده چې حکومت ولې د ضرب عذاب درایم عملیات کوي مې د یادې سیمې نه د قامي سملای غړي بلال رحمان مخې ته کې خوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې په مومندو قبایلی سیمه کې د ساپو او د بایزې خام خلکو جرګې کړې دي او دوی وایي چې دوی ته چارواکو او پولیټیکل انتظامي سره سره پوځي مشرانو ویلي دي چې د غوسیمې کې به د ضرب عذاب دریم په نامه باندې کوم عملیات کوي چې له وجې خلک اوس کړي موړي نو تاسو دغو خلکو ته دا وایي چې د دې ضرب عذاب عملیاتو په اړه باندې تاسو سره حکومت سره رابطه کړې ده دا به کله شروع کیږي د دې نوعیت څه ده
اصل کې دا د روجي نه مخکې پولیټیکل انتظامیه اور سیکورٹی فورسز یو جرګه منعقد کړې وه قومي جرګه وه د مومند ایجنسی او په هغې کې دوی لکه مطلب د ایجنسی د حالاتو مطابق خبرې کړې وې په هغه ورځو کې بیا چې کوم دی نو دا جرګه چې وشوه د هغې نه بعد زه اسلام آباد کې نه ما ته په دې کې د حکومت د طرف نه داسې انویټیشن هم نه وه ما سره رابطه هم نه وه او چې کله دا جرګه وشوه او جرګه ختمه شوه او خلک راووتل نو بیا خلکو ما سره چې ګنټه نیمه ګنټه بعد دې باره کې ما سره خلکو را دي توقع چې رمن جرګې لره غوښتلی شي دا خبره زه تاسو لکه تفصیل څه کوم چې خبرې حالات تاسو ته واضح
جی
نو بیا وی ما سره په دې کې ټول تفصیلی خبرو کړه چې دا شانتي مونږ ته سیکورٹی فورسز والا او پولیٹیکل انتظامیہ پر باندې سخت خبري وکړي او لکه مطلب دا چې الډي تاسو خبري وشوي نو چې کله ما سره په دې کې رابطه وشو ما ته خبره ځان خو یو کوم عوامونه د خلکونه د مشرانو زه په دې باره کې پولیټیکل انتظامیہ لراغله مولي چې زما ډایلاګ مذاکرات د خلکو سره نو چې کله ما زرالم ما د پولیټیکل انتظامیہ سره د ریواټ مطابق په دې کې خبري وکړي نو ما ورته ویل چې زمنګ د قبایلو د ریواټ په مطابق چې پکم دې کې تاسو ته د مليټنسي د سي موجودګي ای او دا وی بل ته مطلب څه کیمپ یو هغه چلیږي په ایجنسی کې انټری نو له هغه د قبایلو د ریواټ په مطابق به ته هغه قوم روغواړي او هغه قوم مشران کشران ته بدوي چې په دې کې د سي حالات یا اکټیویټی لري د سي حالات چلیږي لہذا قوم په دې کې موږ سره څه تعاون کوي آیا دا جرګه د لاړ شي دا مشران د لاړ شي او دا خلک د دغه ځای کې چې کوم اورا دغه کې اکټیویټی کې د حالات جوړي دا نه هغه منی کړل شي که چېرته په هغه کې قوم یا جرګه ناکام شي نو بیا مطلب حکومت د په هغه باندې خپل اکشن ال اخلي چې قوم ناکام شي
نو پولیټیکل انتظامیه بیا سو ویل
پولیټیکل انتظامیه سره چې ما سره مذاکرات وشو نو موته چې ما ته په ایجنسی کې تما ته بدا سي زه چې التا د مليټنسي یو هټ کوزي دغه مرکزی البته اپریشن کې چې التا یو داسې شی نشته نظر دی برپور مخالفت او مزمت کو
نو هغه سو ویل چې سشته
هغه ویل چې داسې نشته ځکه چې دغه خبرې دې پدې کې ما ورته دی چې یا ما قائل کای مطمئن نه کای یا زه مطمئن کوم دغه خبرې دې نو ما ورته ویل کدا سي شی وی زه بالکل منم اپریشن دی شي کدا سي نه نو اس عوام او خلک او د خلکو کورونه بې ځای داغي تنګول داغي بې ځای کول او په قهوي کې یاره پیدا کول په علاقه کې امن ختمول دا تاسو یو نوې قدم اخلي دې سره د علاقي امن او سکون ختمېږي د عوام خلک بلازمن هغه نه مجبورین دي اوس تاسو خبره کړی دا او تاسو پته نشئ چې دې خبرې اثرات څومره غلط دي دي لہذا دې ځکه د اپریشن ضرورت شته نه کوم دې کې تاسو ښکاری چې تاسو خلک راغلي دي تم لہذا هغه کوم مشران وروړ او وی سره دې کې جرګه وکړه
اوس جرګه شوې ده د جرګې مشرانو سره مشال ریډیو خبرې مو کې د جرګې مشران وایي چې د غلطه کې چې کوم فوزی چارواکي دي هغه بار بار دا خبره کوي چې مونږ به د غلطه کې د ضرب عزب دریم په نامه باندې عملیات کوو او د غلطه کې ورانکاری موجود دي نو آیا ستاسو یو خود پولیټیکل انتظامیه سره خبر او شو د دې تر څنګ ستاسو نورو چارواکو سره خبر شته چې بده کې حقیقت څه ده
زمونږ مذاکرات د سیاسي لیول باندې کیږي هغه پولیټیکل انتظامیه ده هغه د گورنر لیول دی هغه د وزیر اعظم لیول دی موږ خپل د خلکو تختل आवाज رسو د خلکو سره خپل خبرې کو زمونږ د فوجي عسکري قیادت سره په دې لیول کې هیڅ لیول په دې کې زمونږ د سره خبرې نه کیږي اصل کې ما دې ته دا خبر وکړه چې ما ته به دا واضح کوي او الحمدلله موږ چې کوم خبري شوي دي کوم مذاکرات شوي دي الحمدلله دا څه شته دي نه چې کوم خبري شوي دي هغه وخت سره په دې سره دغه کې اپر مومن کې او پر پندتاشي پندیاله کې د ايډيز بمونه چاودنه لري چې هغه کې زمونږ فوجیان او اف سي والا او لوی والا د زمونږ شهیدان شو لکه مطلب دا دی چې دلته داخلك نشته نو دا سود دي چې دا څه کارویانه کوي او د علاقې امن خرابوي نو دا کارویانه به د هغه چا خلاف کیږي چې سود دا کارونه کوي لکه مطلب سن په کراچۍ کې سود ټارګټ کې لینو کې نو دا رینجرز ور خپل ټارګټډ اپریشن کوي چې کوم ځای کې هغه ته د څه ښکار شي چې راځي علاقې کې په دې ټاون کې په دې ایریا کې لکه مطلب دا څه حال خلک شته چې دا راغی خلاف اپریشن کوي نو مومندو کې الحمدلله دا څه بني او کدا څه یو ځای چې التا د مليټنسي څخه راغلي وغه اورانه کول غواړي نو هغه ځکه چې په معمولي سرچ اپریشن
لیکن دا خبر هم کیږي چې دا عملیات با کېدی شي هدفي عملیاتي لکه ټارګټډ اپریشن وي نو تاسو دا غنئ چې تاسو په دغه سیمو کې دا څه ځای نشته چې الته کې اوس هم یا ورانکاری یا شرخوخي یا وسلوال چې دی ورته سنو مخلي چې هغه امن خرابوي دغه تل کې دا غوښتون شته
یره جی داسره چې محمد جنس 64 کیلومتر د افغانستان سره بورډر ده نو په بارډر باندې په بازي ځینو کې دا چې دی چې الکا سکیورټی فورسز چې پوسټ نشته نو هغه مومنت د وژنا په دغه ځینو کې چې کومه ویره واوري او دغه تاسو حالات خرابي کی امن خرابي کی نو په دغه ځینو کې د آرمی یا د فوج یا مطلب د پولیټیکل انتظامیه د حکومت اراده شته چې په هغه ځینو کې ټارګټډ اپریشن وشي چې کوم بارډر دی په بارډر باندې هغه کراس کې یو راځي
آیا د مومندو قبایلی سیمې د یو سیاسي مشر په حیثیت د یو ټولنیز مشر په حیثیت پارلیمان ته تلیګلې. آیا تاسو دغه ولس ته دا یو ډاډ ګیرنه یو دلاسه ورکوئ چې دوی به بیا نه بې کوره کېږي لکه د شمالي وزیرستان د دې ترڅنګ؟
انشاءالله دا به نه بې کوره کېږي، انشاءالله دا به نه بې کوره کېږي. خو زه عرض کوم، زما ټول مومن خلکو ته خواست دی چې په قبایلو په رواج کې، مطلب نن سبا چې کوم حالات روان دي، آرمی چیف حکومت کلیئر کټ دا پالیسی ورکړې ده چې کوم خلک سهولت کار دي، کوم خلک مطلب دار چې دې خلکو له سهولت ورکوي، یا مطلب خلکو له خوراک سکاک ورکوي، شپه ورکوي، ناسته ولاړه ورکوي، لاره وتخي، نو مطلب د هغه خلکو خلاف هم آپریشن کیږي. نو په دې ځای کې زما خوله ډېره وړه ده، او په دې ځای کې لکه مطلب زه نشم چلېدلې، ځکه چې دې ځای کې د صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف، گورنر د ټول پاکستان متفقه فیصله ده چې سهولتکار او د ملیټنټ خلاف موږ ته یو شانتي دي. نو کوم سهولتکار دی او کوم ملیټنټ دی، هغه په یو پیج باندې دی، نو خلاف به یو شانتي اپریشن.
مومندو ایجنسی د ولس ته تاسو دا دلاسه ورکوئ چې که تاسو د خپلو لیکونه، د خپلو کلونه، د خپلو علاقونه د داسې خلکو بېخکنیو کوي، یا داسې خلک په نخه کوي، یا داسې خلک خلکو ته وښایي، نو تاسو ته بس تکلیف نه؟
انشاءالله دوی ته به هېڅ قسمه تکلیف نه وي، نشته، الحمدلله. نه به داسې ساتریشي نه چې لکه څنګه ضربې اظر تري ویلی شوی دی چې ضربې اظر تري به هغه چا خلاف وي چې څوک د ملیټنسي سهولتکار دي، او ملیټنټ چې کوم راوړي بارډر کراس کی، هغه خلاف، او چې څوک سهولتکار دی هغه خلاف.
د اف ډی ایم سره زما خبرو شو، بل د ستاسو د پارلیماني مشر حاجی شاجی ګل صاحب سره زما خبرو شو، هغه هم دا ویل چې تر دې مهال پورې حکومت داسې کوم نوټیفیکیشن یا داسې خلکو ته کوم وینا نه ده کړې چې یا بې کوره شي یا کورونه پرېږدي، او دغلته مونږ یو په لویه پیمانه باندې آپریشن یا عملیات کوو. نو تاسو هم دا وایي چې یاره دغه به هدفي عملیاتي
دا اسی بس هغه وخت سره چې کوم لکه مطلب انتظامیہ تلک تکلیف دو چې ما خو تاسو وختي ویل چې بارډر کراس یو آی ڈی پی بمونه 14 نیو شوې، او تحصیل پر ډیلې کې موږ سره والا کر د ویزې په دې کې ډېر 14 نیو شوې، مال ته موږ سره سکیورټی فورسز او خپل ایف سی او لیویز دا ډېر چیدان شو، حالانکه چې دې کې د ملګرتیا سرولم نشته. خو مطلب دا دی چې د غزې کې څوک داسې دي چې غره شي او موږ لږه تل پناښت ناست ولاړ ورکی، او په لار کې مطلب بم چوي، او هغه کې مطلب عام خلک هم شهیدان کیږي، او زمونږ سیکورټی فورسز او لیویز والا خطردار هم شهیدان کیږي. نو دا څوک دي چې د ملک او د قوم خلاف سازشونه کوي؟ نو مطلب دا د هغه خلاف دا یو خبره وه. نور الحمدلله دا څه سجر دی چې د حکومت یا د آرمی یا دا څه خبره موږ لا اوسه پورې موږ ته نه ده شوي، او نو وزیر اعظم یا آرمی چیف د دې باره کې داسې نوې خبره نه ده کړې.
بلال رحمان صاحب، د اجتماعي ذمواری یو خبره کیږي، دغه جرګه کې د اجتماعي ذمواری په اساس باندې دا خبره شوې وه چې دغه سیمو کې یا د دې په قبیلو کې یا د دې په علاقو کې داسې خلک وي، نو دا دغه قبیلو ذمواری ده. دې اړه باندې تاسو وایي یو کسره ټوپک نشته، یو کسره زور نشته، ډېر مشرانو وجلې شو، نو آیا د اجتماعي ذمواری دغه قانون اوس هم په دغه سیمو کې تاسو ګڼئ چې لاګو دی وي؟
یره جی زه یو خبر کوم، په ایف سی آر کې ملیټنسی په اجتماعي ذمواری کې نشته. دا اول خبره چې تاسو دا وکم، په ایف سی آر کې د کرمینل خبرې من سره شته، زمون موجود خلک دي ایف سی آر کې، پاکستان په هیستوري کې او د ای سی آر په هیستوري کې ملیټنسی لفظ نشته. زه صرف د کرمینل چې کوم د ای سی آر موجود دی زه لاغې ذمہوارم، نه ملیټنسی نه. خو لکه مطلب دی چې کوم حالات چې جوړ دي، نو هغه کې دی ملیټنسی په کوم ایک کړی او بس پاتې، مطلب هغه قبایل په کې راګیر کړی دی، هغه کې شرمول دي.
لکه به یو مجرم خلاف اجتماعي ذمہواری قانون په ځان لاګو کې، لکه یو اغواکار دی یا یو قاتل دی یا یو د خلکو نه پیسې اخلي یو بتخور دی،
په ایف سی آر کې کته کم سړی چې لاره ونیسي، کم سړی چې قتل وکړي، کم سړی چې مطلب دا چې اغواکار دی، یا سره هغه هم د علاقې لوکل،
څنګه د علاقې ځایي خلک،
ایف سی آر کې ملیټنټ او ایف سی آر کې ملیټنټ نشته. دا اسې قبایل د دینه علاوه د ملیټنټ په کیس کې قبایل شرمول دي، د دې د عزتي زلالت دا اسې قدرتي په کې دی راچولې دی شرمول دي.
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندې وی، نو زمونږ تر غوګوي ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.